علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خپرونه ده. نن د نهه ورځ 2013 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده او وختونه دی په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی نهه نیمې او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دی. د دیوا د ټلویزیون خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نوشروان کلندر
تاسو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. په یو شمیر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو، خو لاول د نن د ورځې مهمو موضوعات.
د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې راجمع د 300 زیاتو عالمانو فتوا ورکړې ده چې په دغه هیواد یعنی پاکستان کې ځانمرګي بریدونه حرام دي، او څوک چې دغلته د جهاد په نوم ځانمرګي بریدونه کوي هغه باغیان بللي.
د افغانستان او پاکستان د پاره موقتی استازي الیس ویلز په اسلام آباد کې یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د حقانی ډلې په خپل خاوره موجود نورو تندروا او ترهګر تنظیمونو پر ضد دې مضبوط ګامونه واخلي.
او په دې خبرونه کې به رپورت هم لرو دا چې د افغانستان د سولې عالی شورا کریم خلیلی وایي چې په افغانستان کې په جګړه کې بوخت طالبانو سره د سولې خبرې اترې روانې کړې دي.
دا د دین علاوه د سیمه او د نړۍ په نورو مهمه موضوعاتو هم تفصیل په خبرونه کې شامل دي. موږ سره اوسئ.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د لوی خیبر د ټی وی خبرونه ته هم غوږی، او دا خبرونه تاسو په فیسبوک باندې، په ټی وی او په یو وخت باندې په ریډیو باندې، او د ډیوه ریډیو په ویب باندې هم کتلې او اوریدلې شي. د رپورټونو په برخه کې نن په اسلام آباد کې د 300 زیات عالمان راغونډ شوي او هغه فتوا ورکړې چې په پاکستان کې دننه ځانمرګي بریدونه حرام دي، او څوک چې جهاد په نوم دغه کارونه کوي دغه د ریاست یاغیان بللې دي. په دې اړه باندې را سره یو ویډیوي رپورت د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي شریکوي.
په پاکستان کې د 300 څخه زیاتو دینی عالمانو فتوا ورکړې ده چې په دغه هیواد کې ځانمرګي بریدونه حرام دي، او څوک چې دغلته د جهاد په نوم ځانمرګي بریدونه کوي هغوی د اسلام له رویا باقیان دي چې ریاست یې په ضد د ګامونو اخستو حق لري. د پاکستاني عالمانو دغه فتوا چې د پیغام پاکستان په نوم مخکې تراغلې ده د پاکستان د صدر په معنی کې مخکتنه شوې ده. د مخکتنې دغه دستوري ته په خپل وینا کې د هیواد صدر ممنون حسین ویلی دی فتوی تا د ریاستی ادارو ملاتړ ترلاسه دی، او د تونلاری توب پر ضد فکری یووالی د پاکستان په ګټه دی. هغه ویل د بیلابیلو فکر لرونکو دینی عالمانو لخوا د دې فتوی مخې ته راتګ ښایي چې پاکستان یو اسلامي ریاست دی، او اسلام د امن، محبت او رواداری پیغام ورکوي.
اسلامی تعلیمات کی روح کے عین مطابق ہے
دا فتوا اند اسلام د اصول په مطابق دا، او په دې عمل کولو سره مونږ د ترهګرۍ په لعنت قابو مندل شو. دغه د سورې ته د کورونو چار وزیر احسن اقبال هم وینا کړی دا، او ویلې دي د ترهګرۍ پر ضد دغه فتوا د قام په توګه مونږ د یو والی لوري ته بوزي.
وی آر اناونسینګ ان دی پریزنس اف دیز learned scholars
mung da de kabil scholarano pa maujood kiya ke da wayu che da jihad elan yawaz re riyasat kawuli shi pa islam ke saza yawaz riyasat war kawuli shi mung tolo lara pa yoze da yoda se ishari ke tolane la par kar kawul pakar di da kami bunyad che pa ham khage aw do adkhiza tafaham wi islam ke da khpal khalq aw da kharjano da tolo pa khilaf da tarah kare his gunjayish nishta دوی زیاته کړه چې سره پاکستان لپاره خنه دي، نو بیا دغه نور لپاره هم خنه شي کېدلې. د کورونو چارو وزیر احسن اقبال زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ په خلاف په خپل توګه ګامونه پورته کوي، او ضروری ده چې نړیواله ټولنه هم د دوی سره ملګری شي او خپل مناسب کردار ادا کړي. دستوري ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف هم خپل وینا کې د ترهګرۍ په خلاف په شریکه کار کولو خکړه.
پاکستان ات نو ټایم شل بی الاوډ ټو بی یوزډ
د پاکستان خوره په هیڅ وخت کې د ترهګرۍ د مفکوره تربیه برته او په نورو هوادونو کې د طرح کړي او نورو ناوړه ګامونو لپاره د کارولو اجازه نه ورکوي ان اذر کنټریز اینڈ اذر سچ الٹیریئر موٹیوز په افغانستان کې د مدني ټولنې فعالان وایي پاکستانی دینی عالمان مدام خپل خوره کې د مذهب په نوم طرحګری حرام ګڼي خو په افغانستان کې بیا د ځانمرګي بریدونو او ورانکارې د پاره خپل مدرسو کې طالبانو ته تربیت ورکوي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا موقتی استازي الیس ویلز په اسلام آباد کې یو ځل بیا په پاکستان باندې غږ کړی دی چې په خپل خاور باندې موجود حقانی ډلې او د نورو تندروا او ترهګرو تنظیمونو پر ضد ګامونه واخلي په دې موضوع باندې تفصیل را لګلې رابیا پیر په دې ریپورت کې
د امریکا موقتی مرستیاله د بهرنیو چارو وزیر الیس ویلز چې تیره ورځ په دوه ورځنی سفر راغلی و په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې لاړخه چارې سیوی بیانونو تر مخه د پاکستانی چارواکو سره لیدنه کې ویلي چې امریکا د پاکستان سره د سیمې د استحکام او دوه اړخیزه مقصدونو په بنیاد نوي اړیکې ساتل غواړي بیان زیاتوي چې دوی پاکستانی مشرانو ته ویلي چې د امریکا نوي ستراتیژي پاکستان ته په افغانستان کې استحکام او امن په جنوبی آسیا کې د داعش بیخوهنی او هغه ترګری ډلې د منځ وړلو موخه ورکوي چې د پاکستان او امریکا دواړو لپاره لوی خطر دی د جارسوی بیان تر مخه استازي ویلز د پاکستان په حکومت شخ کړي چې په هیواد کې د نننه موجود حقانی شبکې او د نورو ترګرو ډلو په ضد ګامونه پورته کړل سي امریکایي استازي الیس ویلز تیر ورځ د بهرنیو چارو د سکتري تضمینه جنجو سره هم لیدلی وو او د بهرنیو چارو د وزارت لاړه جارسوی بیان کې ویل سیویو چې امریکا ته د افغانستان ځکه د پاکستان په ضد استعمالولو ته نه پریښېدو پر پولي انتظام شکولو او کډوال سرتر خپل هیواد ته ستانه کولو په اړه طریقه کار جوړولو خبرې سوي دي د امریکا صدر ډونلډ ترامپ له اړخه پاکستان باندې د تراګرو د مرستي تورونه او پاکستان د غباس ګرځولو ورسته د دواړو هیوادونو اړیکې د سخت تاوتریخوالي ښکار دي امریکا غواړي چې د مرستي پر ځای پاکستان په افغانستان کې برید کوونکې د حقانی شبکې په ضد عملیات وکړي په دې اړه د فشار لپاره د پاکستان فوجي مرسته هم تړل سوي ده خو پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې د ټولو ترګرو په ضد یو شان عملیات کوي د پاکستانی څېړونکو وینا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالو لری کول لپاره پکار دي چې د خبرو لار خپل کړی سي مشر جنرالیست صحید حسین وایي
اپنی پالیسی افغانستان کے بارے میں صحیح نہیں رہ کر ہمارے افغانستان سے بہتر تعلقات ہیں ہم اس کو کول ڈاؤن اس فرنٹ کو کرتے تو آج نوبت جو ہے یہ ہم پہ یہ نہیں جاتی کہ
موږ هم په تیرو وختونو کې د افغانستان په اړه خپل تګلارې صحیح نه وساتلې کچري د افغانستان سره تاوتریخوالي نوي نو د امریکا لاړه هم داسې غشتنی او تاوتریخوالي مخته نوي راغلي د دواړو هیوادونو تاوتریخوالي کې د کمی د پاره په تیرو ورځو کې د امریکا د سنټرال کمانډ مشر جنرال جوزف وټل هم د پاکستان د فوج سرلشکر جاوید باجوا سره د صدر ترامپ د ټویټ ورسته د پاکستان او امریکا پر امنیتي مرستي خبري سوي او د ریپورتونو تر مخه برسلز کې خبریالان سره خبرو کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډمفورد هلي سرګندې کړي چې د پاکستان سره به اړیکې شکړي او په دې اړه د دواړو هیوادونو د فوجي مشرانو ترمنځ د خبرو وړاندیز هم ورکړي رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد
ګران اوردونکو تاسو واسه په امریکا ډیو د ریډیو او ټي وی خبرونه ته وګورئ په افغانستان کې هم مهمه پرمختیاوي لري. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی وایي چې د طالبانو سره خبرې اترې روانې دي، خو دا په داسې حال کې کیږي چې ردینه یو ورځ وړاندې د په کابل کې د اشرف غنی سره د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غړو لیدل دي، او په دغه کې اشرف غنی د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غړو ته هغه د ترهګری په اړه باندې ټول علتونه ور په ګوته کړی دي، کم چیلنجونو سره چې دا وخت افغانستان مخ ته. د وایس اف امریکا آشنا ریډیو خبریال حکمت سروش پر سره یو ویډیوئی رپورټ شریکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی سفر په دغه شورا کې د افغانستان د مسایلو په اړه د نظر یووالی رامنځته کړي، او له همدې امله ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نږدې ورځو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دغه هیواد په اړه یو ځانګړی ونډه جوړ کړي.
د دې ناستې اصلي تمرکز به پر سیمه ایزو اقتصادي همکاری وي، په دې معنی چې هغه لوی پروژې چې موږ یې له منځنۍ اسیا سره لرو دا به د قزاقستان د دې برنامې اصلي موخي وي، او په عین وخت کې به پر دې بحث وشي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه څنګه کولای شي د افغانستان د سولې او اقتصادي پروسو سره همکاري وکړي.
د بهرنی چارو وزارت مرستیال همدارنګ وایي چې د کابل پروسې کانفرنس لپاره هم تیاری روان دي چې د راتلونکي میاشتې په وروستیو کې به ترسره سي. د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکي وایي چې د دې کانفرنس یو موخه د یو داسې جوړښت رامنځته کول دي چې مشري د افغانستان په لاس کې وي.
یو کانفرنس چې وکول شي د کانفرنسونو د مور غونډې یا داسې جوړښت شي تر څو هغه غونډې چې په افغانستان کې او یا د افغانستان په اړه دي ټولې سره یو ځای کړي.
بلخوا د ولسی جرګې استازي وایي چې دا مهال د نړۍ د هیوادونو پام افغانستان ته اوښتي، او افغان دولت باید د کابل پروسې کانفرنس څخه پوره ګټه پورته کړي.
افغانستان حکومت د افغانستان مسله د موضوع ډیره خبر ته مطرح کی ډیر په کډول باندې تر کې تر څو پوری هغه وکولای شي نړیوال فشار په هغه یوادونو باندې راولي کوم چې په افغانستان کې جګړې تل ورته لمن وږي او دغه جګړه تبد ساتي. اوس دغه شرایط په نړیوال سطح باندې دغه سوي دي امریکا متحده ایالاتو پالیسی کې تغیر راغلی ده. موږ تاسو ولیدل چې د ټول نړۍ اوس د افغانستان سره ولاړه ده، نو افغانستان باید دغه شرایط څخه مکمل ګټه واخلي.
د ولسی جرګې استازي وایي دا کانفرنس په افغان حکومت سره مرسته وکړي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو ملاتړ لاس واخلي.
دوی خپل غوښتنې یعنی په نړیوال ټولنې ته وړاندې کړي، او ورته وایي چې مثلا که چېرته پاکستان وغواړي په افغانستان کې وقتی سوله راشي، نو یا امریکا وغواړي چې راشي، باید پاکستان باندې رسمي خپل بندیزونه باید دوه وځ کړي او فشار پرې راوړي چې د تورستان ځالې هلته د مذهبي سي او دننه په افغانستان کې د ډلو ټپلو نه دوی لاس واخلي.
افغان چارواکي وایي چې د کابل پروسې په کانفرنس کې به هڅه وسي هغه هیوادونه چې په نړیواله کچه ترمنځ ستونزې لري خو د افغانستان په برخه کې په ګډه کار وکړي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
اوست امریکا د موقتی افغانستان او پاکستان د پاره استازي یا سفیر الیس ویلز د پاکستان ته سفر او هلته کی چې هغه یواری بیا پاکستان باندې غک کړی دی چې د حکانی ډلې او د نورو تندرو وتنظیمونو پر صد دي کامونه واخلي. په دې حواله سره به سیرنه اخلو زموږ همکار افتخار حسین د کیپیټل هیل د مخینه مونږ سره ملګری شوی دی ویډیو لینک دلاره. په خیر اخلي افتخار حسین.
ډیره مننه سمین احسن.
جی افتخار حسین، الیس ویلز پاکستان ته سفر، هلته کی بیا د ترهګرو ډلو خصوصا د حکانی شبکې په حواله سره خبره کول پاکستان د پاره سمره فکرونه یا اندېښنې بیا جوړې کړې دي؟
یقینا دا سده چې د امریکا دغه ډیپلوماټ چې دا د اسلام آباد ته سفر کړی دی، بیا هلته چارواکو سره لیدنه کاته کړی دی، او د امریکا چې کومه ایمبیسی سفارتخانه ده په اسلام آباد کې هغه بیا ردی ورسته یو خبر خپور کړو. مهم ټکی هم دغه دی، مهم ټکی ادا دی چې د پاکستان د پخپل خوره باندې د حقانی جنگیالې ډلې او ورسره د نور تر هغه ډلو پر ضد سره ګامونه واخلي، او هغه چې کم په انګریزي کې ټکی امریکا چارواکو استعمال کړي دي نو ارج مطلب دا چې زور پیراوړي دي. ګوره د دې سفر دا وخت دی، دا ډیر مهم دی، او بیا په هغه بنیادی نقطو باندې تکرار کول په دغه باندې ټینګار کول شي، دغه هم مهم دي. ځکه چې موږ ګورو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې کله نه هغه ټویټ کړی دی چې پاکستانیان ته پیسې ورک، پاکستان ته پیسې ورکړي دي، او د هغه په بدل کې ورته هغه څه نه دي ورکړي شوي، 3.3 بلیون ډالر یاد کړي دي کم چې دوی غوښتل. نو یقینا د هغه وروسته په دغه اړیکو کې چې اوس هغه غټي غټي خبرې د تاو تریخوالی کم بنیادی وجه دي، نو هغه ټول را سرګند شوي دي او را مست شوي دي، او په هغه باندې ډیر دلته په واشنگتن ڈی سی کې په تھنک ټینکس یعنی په سیړنو په ادارو کې په خپل د سپینې ماڼۍ لخوا د کانګرس لخوا دغه باسون اوس ډیر په ډاګه دي چې د پاکستان سره دا اړیکې چې دي سرنګ دوی اوس مخ په وړاندې باندې بوزي. نو په هغه کې بنیادی خبره ده چې افغانستان کې زیاتره تشدد کې په ورستیو کې چې کمی غټي غټي پیښې شوې دي، او هغه کې په لسګونو افغان عام ولس چې کم دي معصوم خلق بیا د هغوی عسکر چې دي پولیس دي ځواکونه دي دا وژل کیږي. نو د افغانستان چې کم استخباراتي اداره د انډیا سره په ورستی بیان کې ویلو چې دا د حقانی جنگیالي ډله کوي. بیا د پاکستان دریس په دې باندې منګه ګورو چې تر اوسه پورې کم د پالیسي بیان منګه نو اوریدلې نه مو لیدلې چې امریکا ته دوی څه پالیسي، بلکې دا به وي چې دا کمې پیسې دي، دا خو موږ د ترهګرۍ پر ضد د جګړې اغه تاوان دی او وبخه اغه خرج دی چې کم داغه لپاره په کار و دا په موږ باندې سیاسان نه دی. خو ګوري بیا موږ نن پرون ماخام نه وخت د پاکستان ځای وخت مطابق قومي اسمبلی ته پالیسی سټیټمنټ کم چې د پالیسی بیان دی اغه د پاکستان دفاع وزیر ورکړو، او بنیادی خبره د پاکستان منستر وته اغه دا چې د امریکا سره یو چې کم غټ اختلاف دی، هغه غټ اختلاف دا دی چې امریکا هند د پاکستان دښمن نه ګڼي، خو پاکستان دا هغه خطر بلی کم چې د وجود ته خطر دی. نو پاکستان د غټولې سیمې افغانستان او د امریکا سره اړیکو ته د هند په تناظر کې ګوري، خو امریکا چې دا هغه وایي چې داسې نه ده، بلکې پاکستان په خوره باندې کم ترهګر پټ دی یا د پاکستان د ریاست پالیسی دی یا چې کوم ژمنې کړې وي تر اوسه پورې یا نړۍ ته ویلي دي چې موږ به دا کوو. نو د هغې په حساب ورسره خبره کیږي چې ځکه چې دوی خو موږ د ترهګرې پر ضد جګړه کې کم توپیر نه کوو د طالبانو خلاف، او نن موږ ګورو چې په صدر ممنون حسین هغه فتوا چې دی لاسلیک کړی دا په کم کې چې هغه تشدد خوروونکي هغه ځانمرګي برید کوونکي اغه خلاف فتوا ورکړی شوی دا چې ګنې دا ان اسلامیک یا غیر اسلامي دي، د غبریدونه هم غیر اسلامي بلل شوی دي. خو ګوره بیا هم پکې دانی دی ویل شوی چې په کشمیر کې کم توندرا و خلق دا وخت بریدونه کوي، په افغانستان کې چې کم تشدد کې ورده دي، دواړو زینو نړۍ افغانستان هند او تر دې دمه چې موږ د چین لخوا هم په یو کانفرنس کې دا ورویلو چې دا د دې مرستې تور په پاکستان لګول کیږي، نو دغه ته هم جواب نه دی ویلي. نو بنیادی خبرې چې دي د دې سفر چې دي هغه هدف هم دغه دی چې دا وخت اړي کې د تاو تریخوالی ښکار دي، خو هغه بنیادی سيزونه بدل شي ویني دي.
نو څه ګوري تاسو چې پاکستان به وس قسمه تګلارا یا راتلونکي کیس لایې ہے عمل هي د پاکستان، او تعلقات به د دوه ملکونو څنګه مخ په وړاندې ځي، څنګه به یو وار بیا په تعلقاتو کې پرمختګ وشي یا یو ځای بشي؟
آیا دا به کیږي او نه به کیږي؟ خرابيږي به زیات په خرابيږي، او په افغانستان کې د امن لپاره به پاکستان تیار شي او کنه؟ ګوره د دې پښتنو ځوابونه مونږ ځای په ځای په دې اخبارونو د پاکستان په مطبوعاتو دلته چې کم بیا وتلې ورسپانې دي، بیا په خپل زمنګ دلته په واشنگتن کې د شړنکارانو په سیمه کې شړنکارانو سره خبرې کیږي. د هغه په بنیاد به تاسو دا وایم چې واضح هټی کې دادی د پاکستان حکومت سره سیویلین حکومت دا ډیر داسې په خبرګون کې فعال اخکاری، خو د پاکستان سیویلین حکومت ته سړونکو په نظر هاغه حیثیت یا هاغه طاقت نه لري چې ګنې هغه سو کې، بلکې دا صرف تخبرو لپاره را مخ کې کړی شوی دی. اصلي طاقت، اصلي تعلق یا چې پیسې زیاتره چاته ورکړی شوی سکیورټی اسسټنس، هغه د پاکستان پاورز یا د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت په عمومي ټکو کې چې پیژندل کیږي، نو د هغوی جواب دی. د هغوی جواب تر دې حد پورې ډیر ښکار نه دی، خو چې سخ کار دی نو هغه د دې چې د پاکستان د پوز ویان چې د سو ورځې وړاندې یو پاکستانی ټلویزیون ته خبرې کړې وې په کې دا ویلو چې را داسې نه د من خو امریکا اوسم پارتنر یا الای یا ملګری هیواد ګڼو او غواړو چې مخ په وړاندې لاړ شو. خو اوس د پاکستان په پارلیمان کې چې کوم بحث کیږي نو په هغه کې موږ د پالیسی په اعتبار سره سنی وینو چې پالیسی څه ده. په هغه کې زیاتره غوسه وي د امریکا نه د خفقانې سار وي چې دا دونه موده موږ د هر څه وکړل نو آیا د هغه سلام موږ ته دا میلاو شو موږ دومره قرباني ورکړلې په زرګونو خلک یادي چې دا مړ شو تر شپېتو او یا زرو پورې مختلف شمار شمیرې دي که څه هم د دوی سره یو فاینل یا اخیرانی شمیره داسې نشته چې هغه په یو کتاب شکل یا په لیکلي کاغذ کې وي خو بس تخلي خبرې دي د پاکستانی چارواکو لخوا. بیا به راشو د پاکستان او د امریکای اړیکې اوس په دې باندې بنیاد لري چې داسې خو مخکم شوي دي چې امریکا به دوی ته ویل چې موږ به امداد بند کو بیا به دا وکړو بیا به دا وکړو نو پاکستان ګڼل چې ګنې داسې نشي کېدی. خو د صدر ټرمپ انتظامیه کې داسې ښکاریږي چې هغه خبرې اوس یقینا عملي کیږي. نو ګوره که پاکستان د امریکای سره هغه څه ونه منل ځکه چې په افغانستان کې وخت ډیر زیات مهم دی او امریکا غواړي چې په دغه جګړه کې کامیاب شي او یو مستحکم افغانستان او د افغانستان ریاست دا په شا باندې پریږدي او خپل کار ختم کړي راشي نو که دوی چرې د امریکایي چارواکو له خولې کې چرې دغه هدف ته دوی خپل ژمنه پوره نه کړله او هغه سي چې سرنګ وړاندې پالیسي دوه مخه ساتلې دي نو کې دي شي چې بیا د دینه پسته داسې عمل ځنې خبرې رامنځته شي مثال په توګه ډیپلوماټیکي فشار پاغه کې بیا IMF ته پاغه کې زبردست ورلد بینک ته چې پاکستان ته هر کال د ډیرو قرضو ضرورت دي ځکه چې صرف په چین باندې خوستا کیشته د سین نه پورې غاړه نه پورې وزي کنه چین خو د خپل ګټو لپاره کار کوي دا نیوکم پکېږي. نو بیا ردی نه پسته داسم کې دی شي چې دلته موږ په اخبارونو کې ګورو چې ا کانتری سپانسر اف ټیریزم هغه حیثیت ول ورکې نو دا غیم بیا ډېری مسلې دي. نیټو الای حیثیت ول ختم کی نیټو الای چې کله ته نو تاته امداد او پوزي سازو سامان چې دی هغه ډیر پاسانه ملاوي چې دغه لری شي نو د پاکستان لپاره به وي مشکل. خو اوس یو خبره ده چې آیا د امریکای را فشار به د پاکستان رویه بدل کیو کنه اخیرانه خبره ده کوم نو هغه ده چې په دې باندې اوس مونږ دلته په اخبارونو مجلو مطبوعاتو کې چې کم معلومات را غونډو نو داسې نه ښکاریږي چې د پاکستان پاوز د خپل رویه بدل کی ځکه چې د پاکستان چارواکي هم دا وایي او امریکا چې کوم چارواکي هلته پاتې شوي دي زه به مثال ورکم ریچارډ اولسن چې هلته کې سفیرو هغه وایي داسې نه ښکاریږي چې پاکستان د خپل ریاستي پالیسو باندې با کوم سمجوته وکړي او هغه سمجوته دار چې هغه هند خپل دښمن ګڼي او د هغه په حساب باندې کیسه او اړي کې ساتي.
ډیر مننه افتخار حسین.
مننه. او ګران اوردونکو سرسره رپورت شریکو د قبایلی سیمو د بیکور خلکو په خاصه توګه د شمالي وزیرستان خلک چې د زربیازه پوزي عملیاتو په نتیجه کې د یو ملیون نه زیات چې کوم خلک دی هغه راوتیو خو اوس هم د دې نن جرګه شوې ده وای چې را تر 15,000 پور کورنۍ اوس هم داسې دي چې هغه خپل سیمو ته نه دي ستانه شوی. حکومت ورته چې کومه مرستې لري هغه هم زیاتره بندې کړې دي او د دې ډېر لوی مشکلاتو سره مخ دي. د ډیو رادیو خبريال عدنان بیٹنی په رپورٹ راکوي
د شمالي وزیرستان سربي ازب پوزي عملیاتو په وزبي کورسوي کډوال وای د کډوالې ژوند څخه ستړي شوې دي او نور دغه کډوالې نشي زغملای او پیر تخپل علاقو ته ستنیدو ته ارزو مندي. دوی ګیله کوي چې حکومت په دغه کډوالې کې دوی پسې هغه نړیوالې مرستې هم بندې کړې دي چې له وجې دوی زیات بنیادي مشکلاتو سره مخامخ شوي. د خبرې 13 ورځ بنو سیمه کې ایوي چرګي پر مهال وکړې د چرګي ایوي غړي سید ایوب دیوته وویل نږدې 15,000 کورنۍ یده مهال هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. وی ویل کدي مشکلات د فوري تور کتنه ونه شو نو د احتجاج د بنور پرختیا ورکړي
تقریبا دا 15000 خاندان دي چې دا تر اوسه پورې لا ای ڈی پی دي تقریبا 15 من سجنه زمونږ د 12000 روپۍ چې کومه منتلي راځي هغه تاسو هغه په بقایا دي د خلکونو له کورونو کړی نشته د بجلی بیلونه او ورکی هغه ورسره نشته او ورسره ورسره د دې خلکو راشن هم بندې واکسیم نه دی شوی میسج او راشن دواړه بندې احتجاجي در نه تر هغه پورې ورکو د پېښور پریس کلب مخکې او د گورنر هاوس مخکې چې څو پورې زمونږ دا مطالبې منل شوې نه وي جمعرات په ورځ به مونږ هلته پېښور ته ټول متاثرین ځو
د احتجاج کوونکو د بنو په بېلابېلو لارو راتېرېدو تر بنو پریس کلب پورې یو احتجاجي لړیون هم وکړ د علاقې یو سیاست مدار او د مدني ټولنې فعال غړی محسن داوړ وویل حکومت دوی سره چې د کډوالۍ پر مهال کمې ژمنې کړې وې له هغوی څخه د دوی توجه اوس اوښتې ده او زیاته کړه حکومت زیاتره توجه د اسلام آباد په سیاست غورځېدلی او د کډوالۍ له پامه غورځولې دي
پاکی حکومت ټول د تخت پنجاب او د تخت لاهور جنگ دی ټول فوکس کوم دی د دې الته دی باندې یو څو محکمې مو مسلط کړی دي بارا لغي خپل واک او اختیار د پریفي دی نو غي لګیا دي د عوامو احتساب کوي نو دا بیروکراسي چې څنګه هر کله د خپل واک او اختیار د پریدو په دې باندې پبلک چیک نه وي نو هغه هم د کشان ته د خپل مفاد لپاره د عوامو احتساب کوي او دا سه پراپر سموت فنکشنینګ با په کې نه کوي نو په دې خبره کې مدغه چې حکومت د تخت لاهور تخت پنجاب د جنگ نه اوزګار نه دی نو کاغه نه چر دی اوزګار شو نو دی په پټا په خلکو باندې ملک نظر واچي
او شمالي وزیرستان شپ کال 2014 شپ په پراخه کچه سره پوزي عملیات تر سره شیو او د عملیاتو نږدې یو لک نه زیاتې کورنۍ به کوره کړې وي په دا کورنۍ کې په زیات شمیر سره کډوال بیرته افغانستان او خواته هم اوښتي د احتجاج کوونکو افغانستان ته کړه شوی کډوال دی واپسې لپاره هم غوښته وکړه خو د شمالي وزیرستان پلیټیکل ایجنټ کمران افریدی میډیا ته ویلي د عملیاتو په وجه به کورسي نږدې 95% کورنۍ بیرته خپل علاقو کې په ځای کړی دي او د نورې پاتشي کورنۍ لپاره هم د واپسې لپاره تیاری نیولې دي او له اعلی حکومتي چارواکو سره په دې اړوند خبرې توندې کړې چې په علاقې کې ترقیتی څارې توندې کې چې دا کډوال زر تر زر بیرته خپل علاقې ته واپس کړي
امید ده چې موږ تقریبا زر په هاي سطح باندې یو د دې فاینل میټینګ وشي ځکه چې دلته نه ډیټا ټول ادارو ته ولې غلا چې دومره کورنۍ دومره خرچه به راځي دومره فاندز به پکاري دومره به کیپاسټي انکریز کول پکاري اگر ورکنگ پورا شو اس اچت نہ فیصلہ تھا چی تاریخ فیصلہ وہ شکم تاریخ بانے افغانستان نے ریٹرن کی اور ڈیڑھ زرب شروع شدہ افغانستان سائڈ ریٹرن پاتش وجی ظفر ٹاؤن داغا شانت دا تخیل دے اعظم پرایورٹی کے تحصیل دا تخیل والا سائڈ تدی دا ریٹرن ہم چدی ڈیڑھ زرب دے بانے پلاننگ روان دے
شمالی وزیرستان عملیات نرد درے کھلا وقت پورا سوائی دے عملیات اور قسم حکومتی چروا کی پیاد علاقہ کشے دا حکومتی عملدار پزا کھول دا ولری خو سم پدغا علاقے کشے دا بدامنی بدی پیش رامنستا کیرجی ادنان بیٹنائی وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ته غوږی په ډیوا په ویب سټ د ډیوا په یوټیوب او د ډیوا په فیسبوک باندې او په ټلویزیون باندې د خبرونه نیخ پنیغه لیدې هم شي د فاټا د تعلیم په حواله سره که خبر وکونو د قبایلی سیمو د پاره د تعلیم ډایریکټر هاشم خان افریدی ډیوا ریډیو سره په امریکا کې ویل دي چې په قبایلی سیمو کې کم سکولونه د ترهګرو په خول د لاسه او بیا یا د فوزی عملیاتو په وجه باندې وران شوی وو نو په هغه کې څه تقریبا سره پوری سکولونو په د بیا آبادولو کار سرته رسیدلې دي او په نور سکولونو باندې هم کار روان دي چې دا هم زر تر زره بیا نه آباد کړی شي عمارتونه چې کم تبا شوی وو هغه ول بیا نه جوړ کړی شي هاشم خان افریدی خبرې ترې کړې دي د ارشد مومن سره
کدارت وی چې په ټوله قبایلی سیمه کې دغه ټول جنگ کې څومره سکولونه وران شوې دي او تاسو سره د غشمیري وخت په وخت کمیږي زیاتیږي نو که د غشمیري ورته وای چې ډومبه څومره وی بیا څومره شوي او څومره دي او دویم دا چې هغه وران سکولونو کې څومره بیا رغونې کار په سر ته رسیدلې ده په څومره باندې
مونږ چې مخکې څنګه د بازې ایجنسیانې موږ سره پاګي علاقه بند وي نو موږ سره د یو له سوا 95 سکولونه چې وي 1195 د موږ سره چې کم رپورٹ شو یا د موږ سره ډیټا وا چې راځه پارشلی یا فولی ډیمیج دي ورسته بیا چون کې دا کمه لکه چې کولاو شو نو بیا چې دوباره راو شو نو بیا موږ دا موږ سره 1324 تور رسیدل یعنی 1324 سکولونه تور رسیدل اوس هم مطلب دا چې موږ سره دا سه رپورٹ ساز دي نو هغه تقریبا 1500 تور رسیدل په دې کې تر اوسه پورې مونږ تقریبا 900 او شل سکولونه چې دا زمونږ دوباره جوړ شوي دي. اوس موږ سره چې کوم تقریبا 500 پورې سکولونه موږ سره داسې دي چې هغه پای باندې لکار نه دی شروع شوی. باقي چې دي هغه الحمدلله مونږ جوړ کړل. کنه
تر ټولو زیات سکولونه عموما کومه سیمه کې وران شوي دي او بیا دا چې دا کم چې 500 سکولونه پاتې دي د بیا رغونې نه هغه کومو علاقو کې دي ډېر؟
دا خو لکه زمونږ زیاتر تاوان چې شوی دی مطلب چې کم شوي یا په خیبر کې مومندو کې باجوړ کې نارتھ او ساؤتھ کې پورکزای کې په تقریبا په ټولو جنسو کې موږ سره دغه شوي. خو زیاتر سکولونه زمونږ سره چې دي هغه په خیبر او په مومندو اورکزای کې دغه شوي دي چې کوم هغه ترخه ګری د وجنه دغه شوي دي. په نارتھ او ساؤتھ کې هلته دغه شوي دي خو هغه چونکې د ترخه ګری د وجنه نه دي دغه شوي. آپریشنس کې دغه شوي خراب شوي دي یا د نورو حالاتونه چې مطلب بلډنګونه ټیک نه راپریوتی دي. نو آی کې مونږ چې کوم دوسه پورې زیاتره سکولونه موږ سره په باډه کې پاتې دي او په اورکزای جنسو کې سکولونه پاتې دي په نارتھ او ساؤتھ کې. باقي په مومندو کې تقریبا او بجوړ کې زیات کار پای باندې مطلب ډېر کم پاتې شوي دي.
دا کم سکولونه چې پاتې دي دا 500 د دغه د بیا رغونې سم امکان شته؟
چې کم پاتې دي دا ان شاء الله چې مونږ خو سبب ان شاء الله د 17-18 په دی ڈی پی کې زموږ سکولونه راولي تقریبا 100 پورې هوبدي کې زموږ خپل ڈی پی نه وشي. دا چې زموږ سره یو سیټ ولم سره کمټمنټ شته چاینیز ګورنمنت چې کوم دی په واډه کې موږ سره 68 سکولونو کمټمنټ کړی دی. نو دا چې دي ان شاء الله په راتلون کې 2-3 کال کې به دا چې کوم 500 سکولونه دا ان شاء الله زموږ پروګرام دی ان شاء الله چې زموږ بس خپل ډی پی نه جوړ شي سبا موږ سره ډونر کومک دي.
سکولونه ورانولو سلسله چې کوم دا په قبایلی سیمو کې اگر روانه ده کنه سره مو دي
نه نو الحمدلله اوس بن شي دي په ځکه چې په 13 یو کال کې لازم سوا کړنه شو چې نه سکول بل شي یا ته کنه هغه سلسله اوس تقریبا بن شي.
ډیر مننه.
ثانک یو مننه.
ګران اوریدونکو د پاکستان او د امریکا د تعلقاتو په سر باندې په نړیوالو مطبوعاتو کې وخت په وخت باندې مضمونونه چاپ کیږي. اونن نیویارک ټایم کې هم په دې اړه باندې یو مضمون چاپ شوی دی. ډیو ریډیو همکار مختار خلیل اس پہ استاسو لپاره رپورٹ تیار کړی دی. اوریدو ته استاسو پام راګرځو.
نن د امریکای په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د پاکستان د نامتو لیکوال د محمد حنیف یو ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د امریکای او د پاکستان ترمن د جنگ کې تل افغانستان ډس خوړلې دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکای او د پاکستان ترمن د اختلافاتو تاریخ دومره اوږد شوی دی چې اوس یې صحیح وخت نیټه هم چاته یاد نه ده. خدای یو حقیقت ته چې امریکا او پاکستان چې کله هم خپلو کې لاس تر گریوانه شوی دی نو د سرو مال زخ ډیر زیان تاوان پکې د افغانستان شوی دی. عام طور سره د ماهرانو خیال دی چې د افغانستان دننه ویجاړې په امریکا کې د 11 ستمبر د پیښو نه پس جوړ شوی دی. خو حقیقت دا دی چې د افغانستان تباهي سلويخت کال وړاندې په کال 1901 کم اتیایم کې د هغه ورځې نه شروع ده کله چې د امریکای یو صدر د پاکستان جرنیلان د ګوتو اونیول افغانستان ته دننه کړ. سعودي عرب ورسره ملګری کو او د ډالرو ډک ډک سوټکیسونه پاکستان ته رامات شول چې غرض یې دا و چې افغانستان کې د راننوتی شوروی روس جام نیماتی کی او کمیونزم لا ماتی ورکی. په ظاهره خود د دې واړو ملکونو ناره داوه چې دوی افغانستان د روس د قبضې نه آزادول غواړي. خو حال دا دی چې د افغانستان دوه کلونه په جنگ کې پیدا او رالوی شول او دا جنگ نن هم لا جاری دی. خو دومره موده د افغانستان په جنگ کې د خپلو وسلو او د نغدو د ورکړې ورستو د امریکای موجوده صدر اوس وایي چې امریکای پاکستان له د ملګرتیا په تمه د اربونو ډالرو په ورکولو غټه بیوقوفي کړې ده ځکه چې پاکستان ورسره په دې ټوله موده کې سختې دوکې او ټګۍ ټورۍ کړې دي. په دې سبب د صدر ټرمپ حکومت افغانستان کې امریکای سره په لاس امداد نه کولو په پاکستان هر قسمه امداد بند کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان فوج په تیرو څلوېښتو کالو کې پاکستانی قوم په دې قائل کړی دی چې یو مستقل جنگ څه ډیر بد سیز نه دی. دا اوس بیا له خبره ده چې د ماهرانو په خیال پاکستان نه دویم افغانستان جوړېدو والا دی. پاکستان په دې جنگ کې د سر مال لوی قیمت ادا کړی دی. تحریک طالبان پاکستان نه یوازې سکولونه، جماعتونه او ګرجې الوزولې دي، ولې نامتو سیاستدانان یې قتل کړي دي او د آرمی پبلک سکول د ماشومانو غوندې ناترسه قتلانې په دې جنگ کې یوه شریکه قرباني بللې ده. په دې لړ کې د ټولو نه خطرناکه خبره دا ده چې دوی یو داسې ذهنیت پیدا کړی دی چې دا هر څه یو عامه خبره او معمولي قتلان تصور کوي. بلخوا امریکا وایي چې پاکستان دورنګی نه کار اخلي، خو امریکایان باید چې دې ته هم وګوري چې پاکستان خپلو خلکو سره کومه لوبه راخیستې ده. د پاکستان اولسي او فوزي مشران دواړه خپلو خلکو ته د ترهګرۍ په جنگ کې خپلې جاني قربانۍ بیانوي او د مال جایداد تاوان ورته په ګوته کوي او په اخر کې ورته دا خبره وکړي چې د پاکستان د سر او مال د دې زیان تاوان ذمہوار طالبان نه بلکې امریکا ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان فوج په کوم ورځ طالبان ځان ته راغاړي وستل او په هغه ورځ په طالبانو د بمبارۍ لپاره امریکای ل خپل فوجي هوایي اډې ورکی. خدای هم امریکای ته ویل چې ټول کار په خاموشۍ سره کوي، ځکه چې مونږ خپل خلکو ته د طالبانو ډیر صفت کړي دي او کومه په طالبانو کې د خو او د بدو طالبانو خبره کوو نو په دې مونږ ملامت نه کوي. محمد حنیف په نیویارک کې چاپ شوی خپل مضمون په دې الفاظو ختم کړی دی چې د پاکستان د فوج یقین دی چې امریکا د پاکستان د لاس امداد نه بغیر افغانستان کې جنگ نشي ګټلې. د پاکستان فوج نن هم په دې زړه فارموله عمل پیرا دی چې افغانستان کې و د خپلو بړیسو په زور هر څه په خپل قابو کې ساتي. بل طرف ته امریکا هم د پاکستان په شان افغان جنگ سره وسخه بلده شوې ده. امریکای د یو عالمی طاقت په حیثیت دا جنگ د خپل بقا جنگ ګرځولې ده.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202205003 ونوکه او موږ سره ملګری شئ.
تازه وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه تا غوږی او دغه خبرونه د دیوا په فیسبوک، د دیوا په ویب سټ او د دیوا په یوټیوب باندې هم لیدل شي. په ټلویزیون باندې هم تاسو دغه خبرونه نیخ په نیغه لیدل شي. فریډم هاوس په نړۍ کې د سي اداره ده چې په نړۍ کې ټول ملکونو کې اوسیدونکو خلکو ته چې کمی جمهوریت آزادیانه یا د ژوند بنیادی حقوقونه او ازادي ترلاسه ده دغه په حواله سره کال په کال خپل رپورت جاری کړي. 2018 کال د پاره جاری کړي په خپل رپورت کې فریډم هاوس وای چې تیر کال یعنی پروس کال خلکو ته چې کمی ازادیانې ترلاسه دي په جمهوری ملکونو کې په هغه باندې اثر پریوتې دي. دغه ازادي کمه شوې ده، خلک په ډاګه خبره نشي کولای، یره هم ډیره ده. تفصیل اورو د ډیوا همکار صداقت جان دغه رپورت تیار کړی دی او محمد عالمگیر به تاسو وړاندې کوي.
په نړیواله کچه د صحافت ازادۍ او د انتخاباتو پر رنګ جمهوری اصول پر لپسې په 14 کال هم په زوال دي. د فریډم هاوس نومې څېړنې ادارې د کال 2018 په اړه خپل رپورت کې ویلي د نړۍ د 190 هیوادونو څخه د راټول شوو معلوماتو څېړنه کړې ده چې ښایي په اکثریتي هیوادونو کې د جمهوری او د رائے د ازادۍ حالات د بهتر کېدو پر ځای نور هم خراب شوي دي. اداره وای د جمهوری او د شهري حقوقو په لحاظ اتیا هوادونه آزاد، 55 هوادونه په جزوی توګه آزادی لري او یو کم 55 هوادونه آزاد نه وو. ادارې د هوادونو د آزادۍ درجه بندي د ونه تر یوې د شمیرې په پیمانه کړی ده. کو د هواد درجه یو وی نو مطلب یې دی چې دغه هواد زیاته آزادی لري او یا دې سره نږدې شمیره په یو هواد کې د آزادۍ ټیټه کچه پډاګه کوي. د جمهوری او شهري آزادیو په لحاظ سعودي عرب، سومالیا، سودان، شام، ترکمانستان او ازبکستان، شمالي کوریا په بدترین هوادونو کې شامل وو. په رپورت کې د افغانستان او د پاکستان د صورتحال جاج هم اغستل شوی دی. اداره وای د سیاسي حقوقو په لحاظ د افغانستان درجه بندي سقدر خشوې ده او هیواد د شپږمې درجې نه پنځمې درجې ته پورته شوې ده. یار دیوی چې د ادارې د طریقه کار مطابق اومه درجه تر ټولو خرابه او ډومبه درجه تر ټولو بهتره ده. اداره وای په افغانستان کې په سیاسي حلزلو کې د حزب اختلاف برخه غستل زیات شوی او حکومت شفافیت پراوستلو کې هم ترسنه سه حدا پرمختګ کړی دی. د عمومي ازادې په لحاظ افغانستان په 15.5 درجه دی. افغانستان د سیاسي ازادې په لحاظ په 15 او د شهري ازادې په لحاظ په 16 درجه ولاړ دی. د انساني حقوقو تنظیمونه وايي په داسې حال چې په افغانستان کې جنگونه دوام لري، ملکی خلک د تلفاتو سره مخ کیږي او په جنگ کې ښکېل ډلې د غاړه ډېر په پام کې نه نیسي. سیډونکو وايي په هیواد کې د نشه یي توکو قاچاق دوام لري او په حکومت د اداري فساد یا د بڑو رشوتونو لکبل عام اولس تخپل مسائل په حل کې مشکلات سره مخامخ کیږي. د عمومي ازادې په لحاظ پاکستان د 0.15 په درجه ولاړ دی، خو د سیاسي ازادې په لحاظ پاکستان د یونا تر د اوو په پیمانه په 3 درجه او د شهري حقوقو په لحاظ په 15 درجه ولاړ دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وايي په پاکستان کې تندرو ډلو د مذهبي اقلیتونو لپاره خطرات راولاړ کړي دي چې په نتیجه کې اقلیتونه په ازادۍ خپل مذهبي دستوري او عبادتونه سرته نشي رسولي. د شهري حقوقو او د صحافت ازادۍ په لحاظ هم سیډونکو وايي په پاکستان کې حالات خراب شوي دي. د صحافت ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې وايي ګڼ شمېر هغه صحافیان چې د امنیتي ادارو پر رویه تنقید کړي حمله پر شوي دي.
ګران اردوونکو تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو او د ټی وی خبرونو ته غوږی. په پاکستان کې درې ګوندونو تحریک انصاف پیپلز پارټي او طاهر القادری چې کوم ګوند دی هغه د حکومت په ضد باندې احتجاجونه پور شروع کړی دي. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاپ زموږ سره رپورټ شریک کړی.
پاکستان کے درے لوی حکومت مخالف پیپلز گن تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک سبال د پنجاب ایالت سرخار لاہور کے د صوبائی حکومت پر ضد احتجاج پیل کوي. اڑوان سلورو کالو کے دغه گوندونو وقت په وقت د حکومت خلاف احتجاجی تحریکونه چلولی دی. خدا ڈومبے زلد چې د یو بل سخ مخالف د غدری گوندونو رایوزے شوی دی. د پاکستان عوامی تحریک په مشرۍ کې دغه احتجاج په لاهور کې د یاد ګوند وجل شوې کارکنانو د پیخي په ضد کیږي او دغه احتجاج کې به نور یو شمېر واړو ګوندونه هم برخه اخلي. کال 2016 کې په لاهور کې د پولیسو په ډزو باندې د عوامی تحریک 14 کارکنان مړو په سوونو جوبل شوي وو. او سبال کېدونکو احتجاج لوی مقصد دغه پیخي په سر د پنجاب حکومت خاتمه کول دي. پنجاب د پاکستان تر ټولو لوی ایالت دی او مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي شهباز شریف د تیرو لسو کالو نه د ایالت اعلی وزیر دی او انتخاباتو کې د ایالت نه اکثریت ترلاسه کوونکي جماعت لپاره مرکز کې هم حکومت جوړول باوري ګڼلی شي. د سترې محکمې لخوا ګوښه کېدو وروسته د ناجایز اساسي لرلو په تور د قانوني کاروایو سره مخ د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف سباله کېدونکو احتجاج باندې سوالونه راپورته کړي دي. د نه پورز اسلام آباد کې احتساب عدالت تر پیشې نرست میډیا سره خبرو کې نواز شریف دا احتجاج د جمهوری نظام او د دوی د حکومت خلاف سازش بلل دي.
ابھی کیا تحریک چلانے کا مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب آپ مقصد کی طرف اپنا ذہن دوڑائیں گے نا تو بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے.
دی وائی کے لکھ فکر ہو کے نو پخپل اب پوشے چی دا دوی مخالفین چار آئیو زیکڑی دی. او د نواز شریف په خبره په داسې وخت د احتجاجي تحریک سم مقصد چې د موجوده پارلمان او حکومت په میاد کې یو سو میاشتې پاتې دي. که څه هم واکمن ګوند په ملکی عدلیه باندې ښکاره او د هیواد طاقتورو قوتونو ته په اشاره کې د دوی خلاف د سازشونو تورونه لګوي او د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا پخلی کړی چې دی د جمهوري نظام او د ولس د منتخب پارلمان سرلوړی مني. واکمن ګوند دا دریز هم خپلوي چې په سړکونو د احتجاج په ځای مخالفو ګوندونه د عوامي تحریک وجل شوي کارکنانو عدالتي قضیه فیصله کېدو ته ولې صبر نه کوي. او د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي حکومت مخالف پیپلز ګوند یو مشر چودھری منظور وایي
سوال یہ ہے کہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ آپ عدالتوں میں جائیں. عدالتوں کا مسئلہ بعد کا ہے, پہلے انویسٹیگیشن کا ایشو ہے. عدالتوں سے پہنچنے سے پہلے کیس تیار ہونا ہے. اگر وہی نہیں تیار ہوگا تو عدالتیں کیا کریں گی؟ عدالتیں تو چھوڑ دیں گی.
دی وای چې پولیس او ټوله انتظامی مشینری د حکومت په کنټرول کې ده او د تیرو دریو کالونو د عوامي تحریک وجل شوی کارکنانو پر خلاف سکاروایی نه کیږي. نو د چودھری منظور په وینا د دوی سره په سړکونو د احتجاج نه علاوه بل کومه لار پاتې ده. دا په داسې محل چې د مسلم لیگ نواز ګون سره تړاو لرونکو د بلوچستان ایالت اعلی وزیر ثناء الله زیری د بے باوری تحریک په سر خپل سوکې پرې خودو باندې مجبور شوې دي. او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د میډیا سره خبرو کې اسمبلی کې شوې دغه بدلون د دوی د ګوند په ضد کېدونکو سازشونو سره تړلې دي. نواز شریف ویلی چې د ثناء الله زیری په ځای یو داسې تند ایالت اعلی وزیر جوړ کړی شوی چا چې په انتخاباتو کې یوازې 50 ووټونه ترلاسه کړي وو. پخوانی وزیر اعظم خبرداری ورکړی چې د دې بد اغیزې به د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکي سی پیک پروژې باندې پریوزي، او دا چې د دې له کبله به د اړیګړي ښکار ایالت کې ناکراری لا نوره هم زیاتیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوس بوزو تاسو د پاکستان بلوچستان صوبې ته چرته چې نن په بیلابیلو پیښو کې شپږ پولیس افسران وژل شوي دي. په دې موضوع باندې تفصیل د ډیوه خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکي د تشدد دغه پیشي په کوټه، کیچ او په ډیره مراجمانی کې رامنځته شوي. د لومړۍ نوینې پیش په حقله باندې د کوټې د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چیمه وویل چې نن ناڅرګنده وسلوالو د پولیسو یو عسکر نصیر احمد پر رسانی سړک باندې هغه مهال ووژل سو کله چې دی له کرانی سړک څخه خپلې ډیوټي ته روان وو. د پولیسو ډی آی جی وویل چې برید کوونکي پر موټرسایکل باندې سپاره وو. و بل لور ته بیا هلته د ډیره مراد جمالی په سیمه کې د اورګاډي پر لاین باندې چاودنه وسوله. د دغې پیش مسولیت لغوه سوي بلوچ ریپبلیکن آرمی په سر واخیستی. په تېر یوه شواروز کې د تشدد درېیمه پیشه بیا د ایران و سرحدي پولې ته ورڅرمه په ضیله کیچ کې رامنځته سوله. د ضیله کیچ مرستیال کمیشنر وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل تېره شپه ناوخته د شاپک په سیمه کې د ملیشه قواو قافله روانه وه چې په کمین کې ناست ناڅرګنده وسلوالو پر دوی باندې ډزې وکړې چې له سوه به یې یوه ګاډۍ چپه سوله. په نتیجه کې 15 د ملیشه قواو عسکر ووژل سو، شپږ بیا کاري ټپیان دي. دوی په سملاسي ډول سیمچ هسپتال ته یوړل چې اوس هلته تر درملنه لاندې دي. پر امنیت خوندي ساتونکو د دغې پیښې مسؤلیت لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ په سر اخیستی دی. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو د دغې پیښې غندنه وکړله او دا یې یو ویرندوکی برید وبلی. د ده په خبره چې په پټه باندې دوی ترسره کوي، کیچ د بلوچستان اساسه سیمه ګڼل کېږي. دلته پر امنیت خوندي ساتونکو باندې د وسلوالو له لوري یو شمیر بریدونه ترسره کېږي. تیر کال د نومبر په میاشت کې هم د تربت په سیمه کې بلوڅ وسلوال سازمان د پنجاب ایالت څخه په لا قانون ډول باندې ایران ته د تګ هڅه کوونکي 40 مزدوران وتښتول چې بیا یې دوی ووژل. بلوڅ وسلوالې ډلې چې د حکومت په ضد باندې د کښتې کچې بغاوت پیل کړی دی، دوی د صوبې په مادني وسایلو کې زیاته برخه غواړي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د بهرنۍ هیوادو استخباراتي ادارې دلته په بلوچستان کې لاسوهنې کوي. دوی تور لګوي چې نه یوازې و بلوڅ وسلوالو ته د بهرنۍ هیوادو له لوري وسله او تربیه ورکول کېږي، د دوی په خبره بلکې له دوی سره مالي مرستې هم ترسره کېږي. خو بلوچ ملتپاله بیا دغه تورونه ردوي. بلوچستان نه یوازې د بلوچ وسلوالو بلکې د طالبانو او د پیرکیزو پیښو سره مخامخ دی چې په تېره یوه لسیزه کې په زرګونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګران اوردونکو، بوزمو د بلوچستان سرخار کوټه ته چاتنه چې د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور رپورټ راکوي چې غیر دولتي تنظیمونه راجم شو او هغه خزه چې کوم په کورونو کې کارونه کوي د هغې د حقونو لپاره غږ پورته کړی. ویلې دي چې په دې یوویشته مسئله کې چې ښځو ته د کار کولو ډېره ازادي ده، اوس هم په پاکستان کې دننه زنانه چې کوم زنانه کورونو کې کارونه کوي هغې هم د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د ډیوه ریډیو د خبریال حمید سمسور دغه رپورټ پی اورو.
دغه سیمینار په کوټه کې د غیر دولتي موسسو لوري وشو چې لوی مرامې په کورور کې دننه د ښځو لاسي هنري جامې او نور توکي د جوړولو مرسته کول وو. د هنري جامو او توکو جوړولو څخه او بیا لاغه څخه دوی ګټه ترلاسه کوي. د غیر دولتي موسسې هوملینډ له لوري وویل سو چې اوس دوی او حکومت په ګډه باندې تکل کوي چې د دغو میرمنو لپاره یو قانوني تګلاره جوړه سي او دغه ډول د دوی رجسټریشن وسي چې دوی د سوبې په اقتصاد کې یو مهم رول لوبوي. د غیر دولتي موسسې کارکوونکي هوملینډ میرمن پرزانی وویل
دیکھیے بلوچستان کے اندر ویسے تو بہت زیادہ ہوم بیس ورک کر رہے ہیں لیکن جو اس وقت ہمارے پاس جو خواتین آن بورڈ ہیں وہ 3000 خواتین جو ہیں ہم نے ان کو کور کرنا ہے اور جس کے اندر خواتین کو ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سوشل سیکیورٹی کے ساتھ ان کے ساتھ ہم ان کو لنک کریں گے.
بلوچستان کی کورونا کی درنا پر دیر زیاد شمیر باندی زیار کشانی موجود دی خوص لمر سره درې زره شجی دی. دغه شجی به نه یوازې د بینظیر انکم سپورت پروګرام د روغتیا پروګرام د ټولنې د ششګړي د پروګرام سره به موږ اړیکې جوړو او تکل کوو چې د دوی د هنر د سیوا کولو لپاره و دوی ته د مهمی تربیه اسانتیاوی هم ترتیبو. د غیر دولتي موسسې کارکوونکو وویل د دوی هنر زده کولو لپاره په پنجاب او په سند کې قانون جوړ شوی دی خو دلته تر اوس مهاله پورې قانون سازی نه ده سوی. سرچینی وی چې په پاکستان کې په کورونو کې دننه تر 40 ملیون زیات زیارکشان بیلابیل کارونه کوي چې په دوی کې 12 ملیون شجی هم دي. تیر کال د ملګرو ملتونو ادارې په خپل تلنیز راپور کې ویلو چې په کورو کې د کارکونکو په اقتصاد کې 300 عرب روپی ونډه لري چې په دې کې 15% برخه د شجو ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
پاکستان کې خزینې اوازې په کاروبارونو کې په تجارت کې مخې ته را روانې دي بلکې د تعلیم په میدان کې هم ډېری کامیابیانې ترلاسه کوي. د عبدالولي خان یونیورسټي طالب علمان څومره حد پورې کامیاب شوي دي په خپلو تعلیمي هلو ځلو کې؟ د ډیوه خبریال ریاض حسین به تاسو په دې رپورټ کې خبرې.
قدرمنو اوریدونکو دا وخت ما سره د عبدالولي خان پوهنتون د پښتونخوا کالج اف آرټس طالب علم آسیم علي هم موجود دی. د دوی نه پوښتنه کوو دوی په ورستو کې د سرو تمغې ترلاسه کړي دي چې دغه تمغې دوی څنګه اغوستي دي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زما نوم آسیم علي دی او زه د عبدالولي خان یونیورسټي سټوډنټ یم او د پښتونخوا کالج اف آرټس چې د عبدالولي خان یونیورسټي کالج دی په هغه کې زه دلته کې سبق وم او زما سپیشلایزیشن انټیریئر ډیزاینینګ دی او ما 7 سیمسٹر روان دی دا دی او ما په نیشنل یوت کارنیوال کې دوا گولڈ میڈلز اغستی دي او هغه ډومبه په انسټیټیوشن لیول باندې زموږ ٹرائلز شو هغه نه بعد ډیویژنل راوند شو باغې کوم زه مطلب مخکې لړم اینه بعد پروونشل راوند شو هغه کوم زه مخکې لړم بیا په نیشنل لیول باندې زه پس پوزیشن ما واغستو او ما په دو کیټیګریز کې چی ایڈ میکینګ او تھیمیټک آرٹ په دو کیټیګریز کې ما گولڈ میڈل واغستو.
مجموعی طور ته سونه تمغه تر لاسه کړی دي
تر اوسه پوری مطلب
ورستو کې تاسو سو تمغه تر لاسه کړی دا د سرو پکې سو دي
د سرو خو ما نیشنل لیول باندې دوه تمغه حاصل کړی دي
د وی سی طرف هم انعامونه ملاو شي
او جی مونږ ته اوس په وی سی مونږ ته انعامونه راکړو چې د سپورت ز طرف په مونږ ته د غراګ سرو تم غیر راکړي.
نو څه احساسات لري د حواله سره چې تاسو دغه انعامونه تر لاسه کړی دي تاسو کورنۍ کور کې څومره خلک خوشاله دي تاسو خپل څومره خوشاله
ک تاسو ګورئ نو ټول یونیورسيټي په مونږ باندې فخر کوي چې لکه مطلب په دغه ایونت کې دوه ګولډ میډل چانه دي غسی په نېشنل لیول باندې صرف یوازې ما واغستی نو یونیورسيټي را باندې فخر کوي او تر دې پورې چې کله او زله کریم ذاتی طور ثوابه نو ثوابه والا ټول چې کوم را باندې فخر کوي او مبارکبادګی را لکه یو کور تم خلک ټول مبارک ول راضي مبارکي را کوي او ټول ډیر زیات خوشاله دي.
څنګه تاسو د دې فیلډ انتخاب مسنګو؟
زما اصل کې آرکیټیکچر او خو خو ډیر زیات نو مطلب انټیریئر ډیزاینینګ او آرکیټیکچر دا دواړه مطلب ریلیټډ سبجیکټس دي نو ز انٹیریئر ڈیزائننگ ما چوز کو ماشاء اللہ زس خپل ڈپارٹمنٹ کے پس پوزیشن ہولڈر ہم نو ز پس پوزیشن نالم آریو آرٹ سرا چکم بندہ شوق ساتھی نو اغل دان دی پکار چی مطلب بل پیڑ چوز کی زکا چی آر یو کار پا شوق سرا کی گی مطلب محنت ہم غاڑی خو شوق و سرم پا کی دیر غٹ لاستے نو پکارداری چی دا کم انسان کم پیڑ سرا شوق گی نو آغا دی ہم آغی فیڑ تلڑ چی چی مطلب آغا پا کی دیر دیر زیادے مطلب کامیاب ہے آغا منتیشی پا دی پیڑز کی بیا
دا وقت ما سره ریحان هم موجود دی او دوی هم په ناتخوانه کې چې دین واغه انعام ترلاسه کړی دی دوی سره یو څو خبرې کوو چې دوی دغه انعام څنګه ترلاسه ک په قامی سطح باندې یا په صوبایي سطح باندې دوی ترلاسه کړی دغه انعام
السلام علیکم وعلیکم السلام
صاحب میرا سره خپل تعارف وکي
جی زمانو محمد ریحان ولی دی او زه د هاتیان شرګل نزو تعلق ساتم او زما ابو ولی محمد ډاکټر او زو چې د عبدالخان یونیورسيټي کې چې نو جیالوجي سټډنټ يم او زما سیمستر 5 سیمستر دی
او دا راته وایي چې تاسو انعام پسې کې اغستل
سر مانات کې انعام اغستل
دا نندارتون یا ایگزیبیشن دا کم دی کې او څنګه مقابله کم دی کې شوې
سر دا مقابله لول سر انسټیټیوټ ټرایلز شو سر هغه کې زه یونی طرف نه سلیکټ شوم نه تپاره سر بیا زموږ ډیویژنل راوند سر چې دا الله برکت سره سر ما هغه ټاپ کو سر بیا اوپننگ سر میں دپارا ہم چیز سر زا سلیکٹ شم دا آغا ایونٹ دا اوپننگ دپارا سر آغا پشاور کے قیوم سٹیڈیم کے سر او دا پی ٹی اے طرف نے انوائٹ دا شیو سر ڈیر زبردست پروگرام ہو دا یوتھ دپارا چاہے وہ خپل ٹیلنٹ شو کی او مخ کے لڑ شی یوتھ نو آگے کی چاہے سر زما پروویژنل لیول سے فرسٹ پوزیشن ہو او نیشنل لیول سر زما تھرڈ پوزیشن پنات کے سر اور سر پلم زلتا پیغام اور کولغاڑم سر چھ ہر یو فیلڈ چیز سر پاگے کی تاسو مخ کی دلے شے خو شر دائے چاہے کی تاسو محنت ہو کئی بس
مطلب جی محنت کول پکر
آو سر اوزو خپل امی ابو تسر دیر کانگریٹ سو ہم سر نن اگوی پر ماما ریزت فراؤڈ پیل کئی او سر ما تا امی ہمیشہ با کل دیو زمامی سر گورنمنٹ ٹیچر دا او اگوی چیرنو کل ما تا یو ٹیچر حوالہ رکھو لیا چی دا اگوی زوی دا سی او دا تدا سی او تراغ سی نزو خپل امی تدابیل غوارم چستا زوی ہم دا سیانا کم نرے او شکر الحمدللہ نن پا ماما پورا عبدالعلی خان یونیورسٹی او پورا مردان او پورا خیبر پختونخوا په مالې پراود پیل کوي او زه الله پاک ډیر شکر ادا کوم په دې حواله سره
ډیر مننه
تاسو ته
ډیر مهرباني
ثانک یو سر
ګرانو اوریدونکو او په نړۍ کې داسې خلک هم شته چې په بدني توګه باندې د مزدور باوجود هم هغې لوی کارنامې کوي ربابه محمدی په هم د افغانستان یو داسې 14 کلنه انجونه ده چې هغه لاس خو په خونښته خو بیا هم هغه یو بهترین پینټینګ کوي وکیل خان په را سره یو رپورټ په دې اړه شریکوي
دا 14 کلن احمد بلال طیب خکلی خطاطی انزورگری او گلسازی د ډیرو پام هغه ته ور اړولای خو دا غزوان هنرمن له هغه ورځ چې زیږیدلای نه اوریدلای شي او نه هم خبرې کولای شي خو په لیک لوست کې تر ډیرو تکړه دی او له 12 ټولګي په لومړۍ درجه فارغ شوی دی له هغه مې وپوښتل چې له د ټولو هنرونو سره یې څنګه مینه پیدا شوه طیب د خپل پلار په مرسته راته وویل
و چې استادانو تشویق کړم او بل پوه شوم چې زه کېدای شي په یوې ادارې کې صحیح کارونه شم کړی نو استادان تشویق کړم او بل ما ولیدل چې زه په دغو مسلکونو کې ښه لیاقت استعداد لرم او کولی شم مخته یوسم نو ځکه مې دا انتخاب کړم
طیب له یوې مرستندویه ادارې سره په رضاکاره توګه کار کوي کور په کور ګرځي او معلولو کسانو ته دا پیام ورکوي چې معلولیت کمزوري نه ده او معلولین باید لیک لوست او کار وکړي
وای کغه معلولین خدای مکر کې پښې نه کې لاس نه کې خبرې نه شي کولای حتی که پستر ګوڑان دی را دي شي لیک لوست یو کې ځان دی ورسې چا ته دی لاس نه وکړي خیرات نه ټولې هغه ور توانای چې موږ لرو نور انسانانو لري موږ هم لرو
you
دا رپورٹ وو د آشنا ټلو ویژن ہدایت الله نوری او تاسو کولی شئ چې دا د دین علاوه نور ویډیو رپورٹونه د ډیوا په فیسبوک وی او ای ډیوا باندې تاسو وګورئ. د ډیوا په ویب پاڼه یعنی www.voadivaradio.com باندې هم تاسو لیدئ شئ او د ډیوا په یوټیوب باندې هم تاسو ټول ویډیو پروګرامونه او رپورٹونه لیدئ شئ. خپل رائے پور کولی شئ. د ټلو ویژن د خبری خپرونې وخت سره رسیدي. دین پس با تاسو د نن ورځې ډیوا ډاکټر پروګرام ته وګورئ. کوربه به ارباب محمود علی. تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.